رنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنی خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دو ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د بشر متی ولاوی ساده بي قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغل بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسی بي لکم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سخت ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 40 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماته ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یوه چارواکی د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري ښار جده کې وشي. د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نومونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین په پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نورې برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړه او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د باندې دې نه راوځي. سرکلی وایم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغې د اطلاعاتو وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنیو سره، نو هغه وایي چې 15 کسان په دغه چاودنه کې مړه شوي دي او 200 په شاوخوا کې دی وایي چې جوبل دي. په دغه جوبلو کسانو کې ځنې سخت زخمیان دي چې هغوی د فوجي هلیکاپټرو په واسطه پېښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي دا وخت. او دا غونډه د 14 د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مذهبي ډله دا غي په یو غونډه کې شوې ده او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه د تایید کړم دا چې د دوی یو غونډه وا شاوخوا سلورو نه تر 500 پورې د دی په کې خپل کارکونان فعالین موجود وو او دغه رنگ شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغه پدغه ډله کې هغه شامل شي ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړیدونکي دي نو بهرال پدې کې 14 شوه دا غیم تصدیق کړی دی او په 14 کې بیا د با جوړ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله هغه پکې هم وجل شوه دی
لپاره ورستي او روسو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوې جوړ شوې ډلې دی ډیرو دا ډول حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي
پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوی ډله شته او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم د تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه نه قانون ګرځولې شوی دی او دا یو نظر دلته او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه لیکل کوي او دا سه هم هغه دا خبره کوي خو بهرحال او ٹی ٹی پی دا نه منی ٹی ٹی پی دا جلا ڈالرا اگوی پما بالکل دا خبر ساس درست تا کہ په جوب کې د دی روانه میاشت پاول کې او د فوج مرکز باندې حمله شو او اغم د تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستې او دینه وړاندې په لکه مرتو بنو کې هم لیکن دلته پښتون دا بیا وی چې یو نه ویډل سمر دومره سمر زر په لګ ورځو کې دومره قوی شي
دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي ک داعش دی ک تحریک طالبان پاکستان دی ایک تحریک جهاد پاکستان یا نور ڈلی دی ټوله مذهبی ڈلی دی او دا حمله هم په یو مذهبی ڈله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده په خو به په نشته عوامي پارټي باندې دا ډول بریدونه کېدل لیکن څنګه اوس دی خواته د غوډلو مخه کړې ده څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي
کله چې یو د دې مسولیت مخ تراشي بیا به لک شای نورم واضح شي او څنګه چې ما مخ کې و چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښې وې دا په خوا د عیش په مسولیت منلې دي سو پیښې شوې دي نو زیات لکه نظر ما غا طرف ته ځي ګوره ټي ټي پی چې دا اخو غا مسلک کوم مسلک تلاړ شو ناغه د جمعیت العلماء اسلام نو وتل خلک دي هغه ځکه چې دیو بندي هغه مکتب فکر چې اورته اخلک دي نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پی کار و چې هغه په نخښې کړې وي یا تیرې کې جهاد پاکستان هم لکه تیرې کې جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغی ما ته خبره ته پوسو کو ځکه چې هغه سره دا خبر یارانو شمیرې ټلیفون وچې چا ټي ټي پی سره نورو نورو سره دی نو بارا لغې وچې موږ کراچي او مدرسې دا هغه زمونږ دا غې نه غې یو لکه هم دیو بندي مدرسې و نو ګمان نکوم چې پدې کې به دا خبره ستا درسته چې مذهبي ډلې پدې کې په نخښې شوې دي لیکن دا مذهبي ډلې کې مازی کې موږ وګورو نو په فضل الرحمن باندې په خپل باندې حمله شوې دي
اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس حل ته روان دي همدغه جمعیت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسانې وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي نن الته په خپل په پاکستان کې دغه کسانو مشکل جوړ کړی دی په دې اړه خلک څه وایي
یو بل خلکو خبرو خلک خدا خبره کوي چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پښتنه کوي چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پیښور کې نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي نو ځنې امنیت په اړه باندې هم خلک ورسنه چونګې آزاد نه دي او رسنه ډیر شي نه شکولې نو دغه امنیت موضوع ته چې دا وری ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډیر نه کوي
طاهر خان خبريالو چې د باجوړ د 14 په اړه معلومات راکول په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشي کړي لبل خو د قلم لار بنسټ غړي او د شزو د حقوقو فعال مرزیه حفیظي وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه شوی جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکوم تور له 125 ورځو راهیسی د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی خغلی بنت نن په خپل ټویټر پاړه سم دستي او به لوکوم قائد شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سری کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. مطی الله ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي وایي مطی الله ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کېږي او تر خوا د طالبانو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقیقتاً ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلون زموږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاصو له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی. ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه او څه وخت
بخښی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د متی ولا ویسا د خوشی کیدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه وی ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې را نه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالانو او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځنې بیا د یو وخت باندې راول وروسته بیا د خوشي کړي هم. یو شمېر هغه کسان چې وروسته کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړې دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د متی ولا ویسا د باندې ساتلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو باندې کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ د پښتون زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکه په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومتونه او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادي ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولی چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولی کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو کچېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستلی شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګو وګوري یا هغه خلکو په سترګو به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقدامات ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو په څه کې ویني؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد باندې پوهیږي. اما دلته دغه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو تر دې ورهاخوا ولسره نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادی ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډیر په وضاحت سره یعنی تاسو ته وایم چې ولس اوس شوی دی او په دې خبره پوهیږي چې جګړه لوږه احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دینی مشروعیت نو کله چې دغه سوی مشروعیت نوي رامنځته شوی نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تقابل رامنځته کیږي او اندېښنه هم دا ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر مخالفتونو بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو او که دغسې یو حالت راځي دا به د هیچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو
شپاورز لتاسو سره. یو شپیر افغانان وایي د سی ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤول چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی او پوښتنې ګروژنې یې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي و او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هره ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل. سم د سیم ایجنسی والا ته ټلیفون وکړه او د برازیل ویزې شته که نه. اما هغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ. هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. در راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې یو چا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي. موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غمه وکړو. تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوی ته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلي وو چې تاسو موږ سره اډمیټډ یاست یعنی داخله مو اپرو معروف ده دوی خپل یو لینک یلتا چولو او په زمين کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تاسو یې اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځو په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو به ویزه او دغه تر کې
خاغله شینوارې وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته یې نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بل ده کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي
او داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختي باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باوره خلک دي بس هم هوایي په هوایي خبرو سره وکړي نه خط چې نه اخلي نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې بس هم داسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویلې کړې و بانک ته سره لیدلي هم نه یې
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو خو تېره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 110 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډیری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډیری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 140,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي
په ورستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده د سنگارتونونو خاوندان وایي وروسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول دې ته اړ شوي چې له افغانستان څخه ووزي دوی وایي د کار له لاسه ورکولو وروسته د عاید بله سرچینه نه لري او غواړي د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2,000 سنگارتونونه تړل شوي او 8,000 ښځو دندې له لاسه ورکړې دي سنا کاکړ د دې موضوع جزئیات لدی اورو
په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت شوی دی د سنگارتونونو د بندېدو په اړه سنگارکوونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندېدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي
خېلی دلم درد دره خېلی ظلم شته در حق ما در کشور یعنی خېلی زیات
دا د کابل ښار یو سنگر کوونکی ده چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هغې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده
خودم یک آرایشگر هستم مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن
زه یو سنگر کون کیم کورنۍ می او ټولنه زه پرې نه کوم چې زده کړې وکړم له همدې سنگرتون څخه به میوه مړې ډوډۍ پیدا کوله اوس ایران ته راغلم دلته هم افغانان ته د کار اجازه نشته ډېرو بندیزونو سره مخ یو ډېره مبارزه مو وکړه اعتراضونه مو وکړل چې سنگرتونونه ونه تړي خو خځې وډبولې د سنگرتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگرتون څخه وایستلې زموږ ژوند د دوزخ جوړ کړای یوازینۍ لاره چې پاتې ده د چې ځان وژنه وکړو او بیغمه شو
هله که مونږ باید خودکشي کړو خدا بیغم کړي مونږ د دنیا
مروه په کابل کې یو بل سنگر کوونکی ده چې وایي د خپل پلان لمړني وروسته د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې ده نو موږ یې ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو گاونډي هوا ته کډواله شي او هل تخپل کارت دوام مرکړي
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است
اوس مهال شرایط موږ ته ډیر ستونزمندي په دې شرایطو کې ژوند نشو کولای په ځانګړي توګه زما لپاره زپلار نه لرم او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې یم اوس مې ژوند ډیر ستونزمند دی دا څو ورځې چې په کور کې بیکار ناسته یم دا در کولای شم اوس مې پریکړه کړې چې بهر ملکونه ته ولاړ شم پاکستان ایران یا کوم بل هیواد ته خو نه داسې یو شی دی چې د دنیا هر خوا ته لاړ شم لمانځه نه ځي
په کابل ښار کې د راحه حسنی په نوم یو بل سنگر کوونکی د سنگر کوونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د سنگرتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي اول حسنی ازادی رادیو تا وویل
این آرشگاه تنها آید مادر بود. وقتی ایرم که از یک سرپرست خانواده بگیری
سینگارتون دی مور یوازنی آید و که دا هم دی کور لسرپرست وقتل شی چه وکری دی کور پا یو کنج که کینی او لاس پر لاس کیدی چی مک چه وکرو مک پر دیر عجزی وقتنه که وچی دی کورانه یو لقتصادی جانی او مالی زربو سخستر که پتی نکری هر او راز تو کسان زنگ وحی او جالی چی رو سلدی چه وکرو دی کور او دکان خرای مپاتی ده اسلامی امارت دی داستون زی در کری هیله کوم چی دی اغوی کار او فعالیت رو ده ما اخلی
من خواهش میکنم و کار و فعالیت شون نگیرین
تا دیولان دی افغانستان دا کسبگر و اتحادی آزادی راژیو تا ویلی و چه دا طالبان و دا امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت پا حکم با پا افغانستان که دول از را سینگارتونونا و تردل شی او شپیتا سرخزی با خپلیدن دیل لاسور کری د تیر چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د څارداري د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې هیدر برهم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وه چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده بلکې 16 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وه چې دا یې هم له لاسه ورکړل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تیره اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د زمري میاشتې درېمه نیټه یې د سینګارتونونو د بندولو وروستۍ نیټه ټاکلې وه ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سینګارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار زده کړو سیاسي او ټولنیز ګډون سخت محدودیتونه وضع کړي دي که څه هم دغه بندیزونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او په خپلو سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راوستی
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه به دا پیغام پرې خې ده تاسو ته د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغانو دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ نه پایې و هلکی یو په امن ساحه کې لیدي او سکول ورته جوړیږي د لکبله مونږه انټرنیټ قیمت خرڅو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک او اوس خو د عبارت په وخت کې خو د چې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي خو دوی بیا هم هماغه په پخوانی ریټونو کې د بیخي هغه بیه راکبه کړی دا په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټیټي
جانان د هلمند ولایت نهر اسرائیل ولسوالۍ څخه په میسیج پرېږدم وروره دلته مخابراتي شبکې هېڅکله نه کوي په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده دلته شبکې سره خرابې جوړ وروره دا زموږ غږ دې څوک واوري
از مشکل لري حل السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه غږ غندر ته پرېږدم ورور موږ سیمه کې خدای نسته نو موږ د حکومت څخه ورکوو چې راک څه د غواړو چې موږ ته نه نه اتصالات یا بیسي منتن ودرې
السلام علیکم د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه د پیغام پرېږدم د غلما ځختر مسلین ورسوي دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته د چاک وبه نه پیدا کیږي د ګرد دکانونو وسلو غواړي او بل د بازار نه شری لري نه د بازار نور حکمالات تر برابر دی دا بازار خورین بازار دی نړیدلی بازار دی موږ د مسلینو د اخیره د چې د موږ بازار راته جوړ کی موږ غم خوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته ښه نه مخته سایوان لري نو وبسته پکښه یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي په 19 کې یو څک نه دی کړی ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي د دغه بازار د دغه ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو و سم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم، د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر مکیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې مکیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د اوپیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په ویلامه کې ویلیو چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. او د استرالیا لوی درسیز نن یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشي موادو په اړه خبري کوي.
دولت امریکا هنوز باز پزی که
لدی سرسره چه امریکا تر دی محاله ده طالبان و حکمت پر رسمیت نده پیشندلی خود طالبان و حکمت سره پا تماس کدی او امکان لری چه پزین و مسائل و سر همغاگی هم شی.
اروپایی بازارونو تا ده هیروین و رسولو پا علمو ده اروپا ده نشه مواد و ده نظارت مرکز لتحلیلگری میرمنی تیودورا گروشکو و سر مرکه کردی.
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه مواد او اخیستون کې او متدین په ځنګل ډول د افغانستان له هیروین څخه استفاده کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې جنو متدینو تر درملنې وروسته د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړی ده.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړ چې راووتلم کار نه را پیدا کېده. بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بارن مدل تکشیر د بیکاری د لاس یو دود وس کول د کشیر برابر تخته سو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اجمل ولی په نیمه شپه لکوره ووت او له څړه ول ستونزو سره مخ شو.
وا سره وي سیاسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالات او طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استایس سره د غونډو په دوام سره په پام کې ده چې امریکایي هیئت په قطر کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه بحث وکړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري، خو د نشه یي موادو له خوا د نړۍ امنیت ته د خطر په پام کې نیولو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار له نږدې څخه څاري. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور له پای ته رسیدو سره امریکا په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې خپلې مستقیمې مرستې ودرولې. خو د امریکا د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا INL په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د سروې په ګډون د ملګرو ملتونو له ځینو برخو سره همکاري کوي. اوس چې په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د مستقیم مرستو له درېدو څخه دوه کاله تیریږي، د امریکا متحده ایالاتونه د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره له سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امریکایي هیئت به د قطر په غونډه کې پر دوه ځانګړو موضوعاتو بحث وکړي، خو له دې پرته یې نور معلومات نه دي ورکړي. امنیتي او سیاسي کارپوه اسدالله ندیم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا له فزیکي حضور پرته د طالبانو د حکومت سره د مرستو د لارې دا ستونزه نه سي حل کېدای.
دولت امریکا
لدی سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي، پرله پسې اړیکې ورسره لري او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي. خو نشه یي مواد یوه پیچلې مسله ده، اندا که په دې اړه پرېکړه هم وشي مذاکرې له لارې نه حل کېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخه کې تر اتو میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. که څه هم د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره په دې برخه کې د امریکا مستقیمې مرستې ودرېدلې، خو اوس هم د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د سروې برخې ته د امریکا متحده ایالاتونو پیسې ورکوي او د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجونو د درملنې له ځینو مرکزونو سره هم مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په وروستۍ اونۍ کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د یو برتانوي بنسټ تر راپور له مخې دعا کوي چې دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی دی. د کورنی چارو وزارت د نشه موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې خورا ډېر تاریخ زیرمه شوي او د کیمیاوي نشه موادو تولید هم تر پخوا څو برابره ډېر شوی دی.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان
لبد مرغه چې د سیمې استخبارات د افغانستان له نشه یي موادو خورا ډېر ګټر لاسه کوي. هم د امریکا INL او هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه څاري. یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د نشه یي موادو نور اړخونه د ودې په حال کې دي،
اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت د صفر کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي و چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو په اړه خبرې کوي.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میول چې ځوان بیا ځنه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب واډو کې د مونږه پوچ کړ غاپونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. تورو په د نشي موادو د سارنې مرکز وایي چې د هیروینو بازار په بشپړ ډول د افغانستان په هیروینو پوری تړلې ده. دا اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغیز به په 2020 او 2025 میلادي کلونو کې اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم سي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه د تریاکو زیرمې شته چې اروپایي بازارونو ته وړاندې سي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه د اروپا د نشه یي موادو د نظارت مرکز تحلیلګری میرمنې ډاکټرې تیودورا ګروشکو سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کول به د اروپا پر نشه یي موادو څه اغیزې ولري.
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of the
د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، چې دې پریکړې په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې. که څه هم دا مهال د اروپا په بازارونو کې د هیروینو د کموالي نښې نښانې نه لیدل کېږي، سره له دې چې د 2023 میلادي کال لومړنی معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بې ساري ډول کم شوی دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو څېړنو ته اړتیا ده تر څو دا ثابته کړي چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت څومره کم شوی دی. د افغانستان له تریاکو څخه تولید شوي وین په 12 میاشتو کې اروپایي بازار ته رسیږي، خو که په افغانستان او یا د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو کې پرتو هیوادونو کې د نشه یي موادو ذخیرې وي، په دې صورت کې کیدای شي چې دا مواد تر دې هم په لږ وخت کې د اروپایي بازارونو د نشه یي موادو کمښت پوره کړي. موږ د دې ذخیرو اندازه نشو اټکل کولی او تر وخت مخکې به وي چې هیروینو ته د اروپایي بازارونو د لاسرسي په اړه وړاندوینه وشي، خو که د کوکنارو د کښت مخنیوی دوامداره شي بیا دا امکان شته چې په 2040 او 2050 کلونو کې په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی اغېزمن کړي.
ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ له افغانستان څخه څومره نشه یي مواد اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه موادو اخیستونکي او معتادین په ځانګړي ډول د افغانستان له هیروینو څخه استفاده کوي چې د جرمي شبکو په مټ د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو له لارو اروپا ته رسیږي. ځکه نو په اروپا کې د هیروینو بازارونه په افغانستان کې د تریاکو په تولید پورې مستقیم اړیکه لري.
از ایم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز په اړه مو نظر څه دی؟ آیا د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه تاسو خوشبین یاست؟
د
اروپایي اتحادیې له نشه یي موادو څخه د څارنې مرکز به د نشه یي موادو او احتیاط د وضعیت په اړه مستند، کره، باوري او دقیق معلومات وړاندې کړي. مهمه دا ده چې دا مرکز د هیروینو د کموالي او پر اروپایي بازارونو باندې د اغیز په اړه څېړنه وکړي. څنګه مې چې وړاندې وویل، دا مهال په اروپایي بازارونو کې د هیروینو د کموالي هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. که څه هم په افغانستان کې هم د تریاکو بازار ثابت نه دی، چې دا بې ثباتي د تریاکو د بیو په وړولو کې ښکاري. لامل یې ښایي د نشه یي موادو د بازار مدیریت او د نشه یي موادو د عرضې لارې چارې وي. له دې لاملونو پرته په اروپا کې د هیروینو د بیو لوړوالی به خلک اړ کړي چې ارزانه کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. باید په اروپا کې د کیمیاوي نشه یي موادو پراخ تولید ته هم پاملرنه وشي چې د فنتانیل او داسې نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ته یې لاره هواره کړې ده.
کل افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ودرېږي، نو په اروپا کې د نشه یي موادو پر وضعیت به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تیری تجربه هي چې اروپا ته د هیروینو د لیږد کموالی به په نشه یي موادو کې بدلون راولي. د هیروینو له کموالي سره به معتادین نورو نشه یي موادو ته مخه کړي او د بېلابېلو کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته به لاره هواره شي. بل ګواښ دا دی چې فنتانیل، بنزیمدازول او داسې نور کیمیاوي نشه یي مواد به د هیروینو ځای ونیسي.
But also new potent benzimidazole opioids.
If Taliban government continue to ban the
که د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بندیز ته دوام ورکړي، آیا له نشه یي موادو او احتیاط څخه د څارنې اروپایي مرکز به په افغانستان کې له بزګرو سره د بدیلو مرستو او د غراز د معتادینو د تداوی په برخه کې همکاري او مرسته وکړي؟
Any decision on possible future cooperation
per atunki ki Afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadun fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake zangrai tasmim nisi
or individual member states
pa maraka ki mawridal chi pa Afghanistan ki de koknaro kakht manakawlo aghiz ba dwa kala urusta europai bazaruno ta de heroin rasawlo la makh malum si
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي یلی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
لار په مړی کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې یو شمیر هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده. هغه کسان چې تر درملنې وروسته بیا معتاد سوي وایي که سمه پاملرنه ورته وسي او تر درملنې وروسته په کار بوخت سی بیرته به نه معتاد کیږي. له بلې خوا ډاکټران د بیکاری ستونزمنی او وایي چې اوس هم په ښارونو کې معتادین سته او نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي، له همدې امله تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن رئیسی بیلابیل نشه کولی او یو ځلې درملنه هم سوي وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوي. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل بیکاري ده.
چې جوړ سلم خو بیا هم دا سخته سو چې هغه د دغه خپل د بیکاري د عمل سره چې موږ کار او ژوند او زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته مونږ نشه ته فکر سو علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ په خپل د نشه د فکر سو وزو په بل کار باندې مصرف اوسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشه کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي وه او یو نیم کال یې نشه نه کول. د وای د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابر سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کیږي.
هلته په هغه کم کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ سوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې، بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنې د بیکاری د لاسه یو دود وس کول ته کښېنه بار بیرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور سو وروره ساکان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روختن مسلان وایي په تیر یوه کال کې د 900 معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا بیا سلنه بیرته په نشو روږدي سوي. د معتادینو د سلبستریز روختون سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بیکاری او نشي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلی اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغي طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلی با مسولیته او بې مسولیته کورنیان سته. دا هم یو د دې د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ را تګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسان لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي ترڅو بیا ځلې روژدي نه سي.
فکر مثبت فکر وای چې نور به زیات نشي پاته نور ګرځي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې جنو معتادینو تر درملنې وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده.
آیا په هدلاس چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله دا سیم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. اغوی ته په دوره دی خبرې ورته ویل کیږي، اغوی تکایي او یا بندیکایي او یا د شي د شاقه کارونو ور باندې کی. اصلا دا اندغه ډیسکریمینیشن او یا د شي دوی باندې د خوشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې موتاتیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره غنه لري علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي، د چې لري کیږي خود نو دوی اتمند د موادو د رافول لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کورته کور نه یو شای اخلي زی خرسي، دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي، یو کورنۍ دا یو میراث لري د هغه پلار نه یو شای کور پات دی، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته کداغه میراث دغه پیسې ورکو د بیا زی پندغه مواد توکو کې دا مصرفي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لوري ځوان کیږي د غوړي چې واده وکي دې سره مشوره نه کی، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی، او یا دا خزه غواړي چې دینه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې خزه غواړي چې دینه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. دا مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمرته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې لبیکاری څخه تنگ سوی او غواړي چې په خار کې دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډیر پیسې لري او وایي چې تر څو د ژوندۍ وي اولادونو ته د پیسو او کاروبار واک نه ورکوي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بیکار او بیروزګاره ګرځم، خدای چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دی نه مني.
و سړیه دغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هره میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هېچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه یې.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه وه نو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم.
وا زویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی دا لک را وګرځوه.
زه ښځه ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لږ خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده؟ یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې یو پلار اقسام ودانه کړ. دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ام جانے دلی بابا سلام.